کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجله زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرې مجلې د سر موضوع باندې بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو چې افغانستان حکومت لکه څنګه چې ویلي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې به د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د مرکچي پلاوي د ټاکل کېدو په اړه به وروستۍ پرېکړه کوي، خو لا هم تر دې مهاله چې شپږ بجې دي دا فرمان نه دی صدر شوی. د همدې موضوع جزئیات پر واخلو او دا به هم واوري چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پرېکړه لیک تر اخیستلو غوښتنه کړې. نو راپورونه به هم واوري، خو تر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بریتانیا سفارت ویلي دغه هیواد کې د دو موازی ادارو په اعلان اندېښمن شوي. طالبان وایي د حقوق بندیانو خوشي کول ورته د منلو دي چې دوی نمونه امریکا ته ورکړي. او سربیا د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له هغو هیوادونو سره خپل تګ راتګ بند کړی چې دغه ویروس په کلکه اغیزمن کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت ویلي دغه هیواد کې د دو موازی ادارو په اعلان اندېښمن شوي او په اړوندو خواوو یې غږ کړی چې سریاو او اختلافات پای ته ورسوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت په څو ټویټونو کې ویلي چې بریتانیا د محمد اشرف غنی له حکومت سره کار کوي چې افغانستان کې اوږدمهاله جګړه پای ته ورسوي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي اوسنی اندېښمنونکی وضعیت د دې په خبره د امریکا د سپکونکو او تفارقه اچونکو سیاست نتیجه ده. خاغلی کرزی په اعلامیه کې چې د دې په فیسبوک باندې خبره شوی ویلي ک امریکا غوښتي وای کولای شوی چې کابل کې د لوړی د دوه مراسمو مخنیوي وکړي. په اعلامیه کې خاغلی کرزی له افغانانو غوښتي چې په هوښیاري سره یو شي او د بهرنۍ دسیسې مخه ونیسي. بلورته طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپل 5000 زندانیانو لیست ورکړی او د دوی په ټکو هیڅوک جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي ل زندانه خوشی کیدونکو کسان به هغه محل ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. خاغلی شاهین ټینګار کړی خوشی کیدونکو زندانیان باید هغه کسان وي چې دوی امریکا ته نمونه ورکړي. طالبان دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو فرمان ورکړي. تر اوسه دغه فرمان جزئیات نشته، خو ښاغلی غنی په دې اړه پرون وویل
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات
سبا به یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. له نیکه مرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې له مخې به د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي.
رویټرز آژانس ته سرچینو ویلي ممکن دی اونۍ کې د طالبانو زر سپینګیری بندیان آزاد شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډېر کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي که د دې اونۍ تر پایه هم داعش له بریدونو لاس وانخلي افغان ځواکونه به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم پخوا افغان حکومت ویلي و چې ځواکونه یې یوازې د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت کې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د عملیاتو له درېدو داعش ته هم د فعالیت زمینه برابره شوه. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالغالي مزاری د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سربیا د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له هغو هیوادونو سره خپل تګ راتک بند کړی چې دغه ویروس په کلکه اغیزمن کړی دی. د سربیا حکومت نن سه شنبه وویل له ایټالیا، د چین له ځینو ایالتونو، جنوبي کوریا، ایران او سویس سره د لنډ مهال لپاره تګ راتک بندوي. د سربیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي کورونا ځپلو سیمو ته د روغتیايي کارکوونکو په تګ هم بندیز لګول شوی. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه بندیز د څومره مودې لپاره دی. په سربیا کې د وچینی تبا په ګډون څلور تنه کورونا نیولي. کورونا ویروس چې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو تر اوسه څه باندې سلو هیوادونو ته لار کړې. یو لک لس زره کسان پرې اخته شوي او څه باندې څلور زره کسان یې مړه کړي دي. په پاکستان کې روغتیاي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی دی. د پاکستان د روغتیا یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته یو ټویټ کې وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوې. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. او روسای خبر دا چې د نړۍ په کچه د تیلو د بای کمښت نن د ونډو بازارونو ته سخت زیان ورساوه. سعودي عربستان او روسیې تیره ورځ اعلان وکړ چې د تیلو تولید زیاتوي. دا دواړه هیوادونه د تیلو له لویو تولیدونکو څخه دي. له دې سره د تیلو بای کې 1.5% کموالی راغلی او روسي روبل هم د ډالر په وړاندې ډیر ټیټ شوی. له دې وړاندې سعودي او روسیې له اوپیک سره د شوې هوکړې له مخې د تیلو ورځنی تولید کم کړی و. پرون په نړۍ کې د ونډو په ځینو بازارونو کې د تیلو د تولید زیاتېدو پریکړه د تورې دوشنبې په نوم یاده شوه، ځکه له دې سره د ونډو بازارونو میلیاردونه ډالره زیان ولید.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې 4 آسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې 3 آسمان زیزی وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 15 آسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 4 آسمان زیزی وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې 11 آسمان زیزی وریز.
له ناجیه صفایت خمو د هوا حالات اوریدل. اوس به هم ورسو چې په دې خبرونه کې کوم راپورونه لرو. تمده د نن ورځې په ورستیو کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د برخلیک په اړه فرمان صادر کړی او هم بل د ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرچی پلاوی ورستی کړی. د خبره د ولسمشر مرستیال ویم د واخان مینه پال ازادي رادیو ته کړی.
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري نن د ورځې په ورستو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
دا به هم وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک در اخیستلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د روغتیا وزارت مسؤلین د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایا:
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي، په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیري هم زیاتېږي او دا زموږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
ایتالیا د کورونا ویروس له کبله د دې هیواد په شمال کې چین سوی قرنطین ټول هیواد ته غځولی دی. دا نور راپورونه که وخت وو په همدې خبري مجله کې اوریدلی سئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ویل، تمه وه چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان ولسمشر د طالبانو د برخلیک په اړه یو فرمان صادر کړي او هم به له دې ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوی ورسته کړي. خو تر اوسه پورې چې زما همکارانو د ولسمشر مانی سره خبرې کړې دي، د فرمان تر اوسه لا نه دی صادر شوی او ورته په تمه دي. د دې موضوع جزئیات به زما له همکار امید ظهیر مل څخه واورو چې هم د اوسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. ظهیر مل صاحب:
بلی، د ورځې لوګدو رئیسی تر دم غړې پورې د حکومت د واندوانو او همدارول په حکومت کې د نورو سرچینو لژمنو سره سره چې تمه ده جمهور رئیس غنی تر ساعتونو دغه فرمان صادر کړي، تر دم غړې پورې دغه فرمان نه دی صادر شوی او نه هم د هغه مذاکراتي پلاوی په اړه باندې بحثونه البته ورسې شي، خو هغه بشپړ لیست یا نوملړ هم نه دی خبر شوی چې تمه ده طالبانو سره مرکې وکړي. خو لګرمې وړاندې د جمهور رئیس د وایان مرسیال د وخان نپال ازادي رادیو ته وویل چې د مرکچی پلاوی په اړه بحثونه ورسته شوي دي او هغه فرمان چې د طالب بندیانو زندانیانو ته پکې اشاره شوی، هغه به هم داسې وي چې ټول هغه موضوعات پکې رانغاړل شوي دي چې تمه ده په ورته پکې اشاره وشي او طالب بندیان پکې آزاد شي. د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل:
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
خو ځینې نورو سرچینو بیا د یو شمېر د حکومتي چارواکو له قوله د نوم د نه خپرېدو په شرط باندې لیکلي دي چې شاید زر تاره طالب بندیان چې عمرونه یې زیات دي او ساده اسلام نسپینګی دی د حکومت له زندان آزاد شي. خو دې موضوع ته بیا طالبانو خبرګون خوده لید د په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی چې دوی امریکایي پلاوي ته د 15,000 طالبانو لیست سپارل دی چې هیڅوک پکې جالکاری نشي کولای. دلی کې چې په دغه سپارل شوی لیست او ترخواه د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې یو شرط دا ده چې دوی ته په یو دخته یا هم په زندانونو کې سپارل کېږي، هغه مهال چې د دوی پلاوی چې د دې موضوع لپاره ټاکل شوی دا تصدیق کی، او بل دا چې په دغه لیست کې باید د دغه لیست له مخې هغه کسان باید خلاص شي چې دوی نوملار امریکایي پلاوی ته ورکړه ده. خو د افغانستان حکومت بیا د طالبانو د دې خبرې په اړه باندې رسمن سکندریز نه دی خود لیدلی. وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا د طالب زندانیانو رهایی کېدل یو سرکرخه بللی او ویلی و چې په دې اړه باندې مذاکرات د په دې اړه باندې بحثونه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل په بهیر کې وشي، او کله چې یوې هوکړې ته سره ورسېدل بیا به طالب زندانیان آزاد شي. مګر جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا پرون چې کله یې لوړه کوله دې موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل چې طالب بندیانو د زندان په اړه باندې به سبا یعنی نن ورځې وښودله یو فرمان صادر کړي، اما شرط به پکې دا وي چې کله طالب زندانیان خوشي کېږي په افغانستان کې به تاوتریخوالی د پام وړ راکم شي، هغه چې خلکو دپاره قابل د حس ووسي او درک کې چې واقعا تاوتریخوالی راکم شوی دی. بله فریبا جان،
ډېره مننه کوم امید ظاهر مال، که چیرې بیا هم د ولسمشر دغه فرمان د همدې خبرونې په لړ کې صادر شي نو موږ به بیا هم تاسو ته راسو او جزئیات به درنه واخلو. مننه. دوستانو، نن د مارچ 10 نیټه وه د طالبانو او امریکا ترمنځ د ترسره سوي تړون له مخې ټاکل سوی وه چې نن بین الافغاني خبرې پیل سي، او له هغې مخکې هم د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو او د افغان حکومت 1,000 تنه بندیان هم د طالبانو لخوا خوشي سي. خو تر اوسه نه دغه شرط پوره سوی او نه هم د بین الافغاني خبرو چې کله او چیرته به پیلېږي سرنوشت معلوم سو. د افغانستان حکومت د طالبانو د زرو بندیانو د خوشی کېدو خبره کوي، خو آیا دا به طالبان چې ټینګار یې کړی چې 15,000 بندیان باید لومړی خوشی سي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي راضي کړي؟ دا او د سولې د هڅو په اړه ځینې نور پوښتنې. نور یاس نوري د چارو لکتونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره په مرکه کې تړلې ده. پکې راوي سره وورو.
زه فکر کوم چې د تړون مختلف برخې د عمل کېدو په حالت کې دي. هغه په دې مانا چې تصویر چې له تېرې ورځې نه را په دخوا د امریکایي قواو د وتلو لړۍ هم شروع شوې ده. د پسند کله چې افغانستان جمهور رئیس د زرو بندیانو په شاوخواو کې یو فرمان ورکوي د هغوی د خوشي کېدو مسله مطرح کېږي، دا به د مذاکرات د پیل لپاره یو ګام وي. ولې د 15,000 کسانو خوشي کېدل په یو وار او هغه هم د یو ځانګړي میکانیزمونو او قانوني پروسیجرونو له مخې لږ څه عملي نه برېښي. زه فکر نه کوم چې د 15,000 بندیانو په ارتباط به او افغان حکومت منفي دریځ نیولی، خو په اړوند پړاو کې به دا سلسله
تاسو مرته اشاره وکړه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی تړون لمخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل شي، او له هغه مخکې هم د طالبانو دغه 15,000 بندیان باید د افغانستان له زندانونو خوشې شوی وي، او په بدل کې هم طالبانو شاوخوا د حکومت زر بندیان خوشې کول. دغه شرط تر اوسه نه ده پوره شوی. د بین الافغاني خبرو سرنوشت چې کله او چیرته به ترسره کیږي هم تر اوسه نه دی معلوم. آیا ستاسو په نظر دغه پروسه به ډیره اوږده نه شي؟
د افغان حکومت اړخ مسؤول ده. نو مانا چې په دومره ورځو کې د 15,000 بندیانو په ارتباط هم کوم موضوع ګیری ونشوه، او متاسفانه لا تر اوسه پورې ما مذاکره کوونکی ډله لا نه ده معرفي شوې. په هر صورت که هر څومره ځنډنې کېږي دوه لویې ستونزې به رامنځته کوي. یو ستونزه به دا وي چې د وخت په تېرېدو سره هره ورځ متاسفانه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې جنګونه درېدلې، افغانان وژل کېږي، او دا به ټول افغانستان ته یو زیان ولاو کوي. او قسم په څلور ساعتو کې یا په اونۍ کې وژل چې دا هم یو رنج ده، یو درد ده. بله ستونزه به دا وي چې هر څومره زمان پکې تېرېږي په مذاکراتو باندې مسله مغلقېږي، نوي سوالونه مطرح کېږي، او ځینې مغرض عناصر چې کېدای شي هم په حکومت کې هم د طالبانو په ډلو کې هم د موږ په ګاونډیو لورو نږدې هېوادونو کې شتون ولري، دوی ته فرصت ورکول کېږي چې دا مسله مغلقه کړي.
له حقوقي پلوه که دغه پروسه اوږدېږي، د تړون یو مهم مورد چې همدغه د بندیانو خوشې کېدل دی، آیا نه نقص کېږي؟ او تاسو هم یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت مسؤول دی، اما دغه موافقه د امریکا او طالبان ترمنځ شوې ده، دوی په منځ کې له حقوقي پلوه دغه مسؤلیت چاته راجع کېږي؟
اساسا د مسعود د امریکای دولت ته متوجه کیږي. د افغانستان دولت هم په دې تړون کې نه مشارک شوی. تلوی استونز اساسا باید درې لوري په دې کې شامل شي، وای افغان حکومت، طالبان او د بنګل ټولنه په استازیتوب یا ناتو یا امریکا سره مثلا حل کړی وای. په حقیقت کې په کل لحاظ طالبان ته مسؤول د امریکای دولت ده. که طالبان نفسه بیا هم طالبان د امریکای دولت ته مسؤول ګڼل کیږي. د لپاره د تړون یو اړخ افغان دولت نه ده.
د طالبانو لوري، طالبانو چې ویلي د افغانستان له حکومت سره و کې مونږ کینو خبرو ته حاضریږو، دغه جنجال چې اوس راپورته شوی دی، افغان ولسمشر، منتخب ولسمشر لوړه وکړه، عبدالله هم خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ، دا د طالبانو په ګټه ده او که په زیان؟ ځکه طالبان هم غواړي چې د حکومت له یوه مرکچي پلاوي سره کښېني.
زه فکر کوم چې طالبان د افغانانو په عنوان هر څومره چې په کابل کې ستونزې رابرسېره کېږي، طالبان هم پکې بایلوونکي دي، افغان حکومت هم افغان ولس په دومان ې طالبان هم سوله غواړي، افغان حکومت هم غواړي، افغانان تر ټولو عام افغانان عامه ذهنیت سوله غواړي.
د کابل پوهنتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و.
ازادي خبري مجله اوري.
راپورونه وایي واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک تر اخیستو غوښتنه کړې. ګومان کېږي که چیرې ملګري ملتونو د امریکا او طالبانو ترمنځ ترسره سوی تړون تایید کړي، دا به د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د طالبانو وتل اسانه کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فرانسې خبری اژانس په یو رپورت کې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د رای ورکولو غوښتنه له هغه سختو خبرو اترو وروسته کیږي چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې. د خبری اژانس د دې سرچینو په حواله وایي، چین غوښتنه کړې چې د پریکړه لیک مسوده کې د چې لا د مخه پرې درې ځلې بیا کتنه شوي د سیمه ییزې همکارۍ یادونه وشي. د فرانسې خبری اژانس په وینا، د پریکړه لیک هغه مسوده چې دوی لیدلې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون په شمول دي د سولې پروسه مخکې یوسي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په دې مسوده کې له افغان حکومت دا مغوښتل شوي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاسي او مدني ټولنې د مشرانو او ښځو په شمول د متنوع او ټول ګډونه مرکچي پلاوي له لارې ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د امنیت له شورا د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه چې له طالبانو سره دی د دې هیواد تړون تایید کړي، د یو بهرني هیواد او یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د تړون په بڼه یو کمساری حرکت دی. فرانسې خبری اژانس د ډیپلوماټانو له قوله دا هم زیاته کړې چې دوی هغه څه هم حیران کړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوی تړون دوه پټې زمینې هم لري چې د امنیت شورا غړي باید پرته له دې چې پوه شي څه پکې دي تایید کړي. دا رپورت په حواله د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه د روسیې پر دریځ هم باور نه شي کېدی. مسکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې امریکا په سوریه کې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اوربند د تایید په اړه د بیان ورکول رد کړل، داسې ښودلې چې ګوندې روسیه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د تایید په اړه د پریکړه لیک متن مخالفت وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دې لاسلیک شوي تړون کې امریکا منلی شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره به کار وکړي، څو د می د میاشتې تر 9 نیټې د طالبانو غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست وایستل شي. امریکا همدارنګه ژمنه کړې چې د روان کال د اګست میاشتې تر 20 نیټې به پر طالبانو له خپل اړخه لګول شوي بندیزونه هم لرې کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید د طالبانو لپاره څه ارزښت لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل، کله چې یو تړون په ملګرو ملتونو کې تثبیتیږي، هغه په نړیوالو قراردادونو کې راځي او نړیوال تضمین پیدا کوي. د نوموړي په وینا، طالبان غواړي په دې توګه دا نړیوال امتیاز او تایید ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه،
زه فکر کوم چې چې امریکایان له طالبانو سره تعهد کړی چې دوی به د ملګرو ملتونو د تور لسته باسي، دا اقدامات به هم صورت ونیسي او نور نړۍ هم کله چې طالبان د مذاکراتو نړۍ ته د خپل توافق باندې وفاداره پاتې کېږي، اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه باید مرسته وکړي ترڅو دوی دې لسته وځي.
خو د نصرالله ستانکزی په وینا، یوازې په امنیت شورا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید طالبان له تور لیست نه شي ایستلی، بلکې د دې لپاره به نورې هڅې او ملاتړ هم پکار وي. او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونو کې د دې چارې لپاره یوه جلا کمیټه ده چې هغه باید له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر تر پرونی لوري وروسته د نړۍ او شمیر هیوادونو په د دې مراسمو په اړه خبرګونونه شوتلې دي. دغه هیوادونو د افغانستان نوي حکومت ته د مبارکۍ د پیغامونو ترڅنګ د یو جامع حکومت پر جوړولو او د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو ټینګار کړی دی. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د لوړې د دوه مراسمو لتر سره کېدو وروسته اندېښنې چې نوی حکومت ته د مبارکۍ په پیغامونو کې هم احساسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د سولې د مذاکراتو په تړاو د محمد اشرف غنی او د عبدالله عبدالله د سرګندونو هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې امریکا د موازي دولت د جوړولو او په زوره د سیاسي اختلافونو د حل لپاره د هر ډول اقدام مخالفه ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له خولې لیکل شوی دی: موږ د ولسمشر غنی هغه څرګندونې چې د لوړې په مراسمو کې وکړې چې سوله مو په لومړیتوبونو کې ده او د طالب زندانیانو د خوشې کېدو حکم مې صادر کړی هرکلی کوو. موږ د مارچ په نهمه د ډاکټر عبدالله ورته څرګندونې چې د سولې په اړه یې کړي هرکلی کوو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د ټویټ پر پاڼه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ، سوله، یووالی او پخلاینه یوه جدي اړتیا بللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د یو جامع حکومت د جوړولو لپاره د محمد اشرف غنی ژمنې ستایلې او ویلې دي چې په دغه هیواد کې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره باید پرته له ځنډه تیاری ونیول شي. د برتانیې سفیر له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې او د کاناډا سفیر د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. په کابل کې د فرانسې سفارت په خپل ټویټر لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده او د سولې او یووالي په برخه کې د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر ولسمشر محمد اشرف غنی ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ لیکلي چې په دې هیواد کې به د سولې او ثبات لپاره له ښاغلي غنی سره له نږدې کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر ټویټ پاڼه همدغې موضوع ته اشاره کړې ده: ما تیره اونۍ ډېرې هڅې وکړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله پر یوه جامع حکومت هوکړه وکړي. زه به خپلو هڅو ته دوام ورکړم. د سیاسي چارو پوه او د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي که څه هم دغه پیغامونه د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو ښکارندویي کوي، خو دواړو لورو ته خبرداری هم دی چې که د سولې خبرې شاته لاړې شي بایلونکي به وي.
دوستانو، د افغانستان د نوي حکومت په اړه مو د هیوادونو غبرګونونه واورېدل، خو هاخوا په خپل افغانان دې ته اندېښمن دي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی تر څنګ د عبدالله عبدالله له لورې چې ځان ولسمشر بولي او تېره ورځ هغه هم د لورې مراسم د خپل ځان له لورې له اړخه مراسم ترسره کړله، کابل اوسېدونکي اندېښمن دي او دوی وایي چې دغه مسایل د دوی پر ورځني کاروبار منفي تاثیرات لري. په دې اړه گیتی صدیقی نور جزئیات راکوي.
په یو وخت کې د ولسمشرۍ د لوړې دوه مراسم د خلکو پر ژوند څه تاثیرات لري؟
زه اوس د کابل کار د چوک په سیمه کې یم، چېرته چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه ده. هلته زیات شمېر خلک په خپلو کاروبار بوخت دي، صحیح چې د سړک پر سر پیاز او کچالو پلوري. نورو ملګرو ته خاندي او وایي چې دی ولسمشر دی. زه یې څنګ ته ورځم تر څو خبرې ورته وکړم.
مجاوا کچالو په سر مثال ارزانترین کمی کچالو باشه، سر وخت 120 بود و 180 پشده، وقتی یک بجار 13 سر پا بود حالت پا 16 سر 16 میتر پرسیده.
د کابل خار اوسیدونکي وایي د لوړې دوه مراسمو د دوی په ژوند او کاروبار اغیز کړی دی.
لکه څنګه چې خلک بدل تازادانه راتلل په آزاد خلونو سره، نو دا رقم چې دي تاسو خپل باندې حالات ګوري چې دلته پر رستوران کې اوس هیڅوک نشته دی. خلکو سره یو ترس ته یو ویره ده، نشي کولای چې دلته راسي، هر څوک په خپل کورونو کې پراته.
دروانی اونۍ د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه لوړ وکړه، خو عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې یې نه دي منلي هم ځان ولسمشر اعلان کړ او په سپیدار معنی کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې لوړه وکړه. گیتی صدیقی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورزره یوې روغتیاي موضوع ته د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدو دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي ټول هغه افغانان چې د کورونا په وایروس اخته دي له ایران څخه ورغلي. د اندېښنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پنځمه مثبته پیښه نن په سمنګان ولایت کې ثبت شوه. خاطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د هیواد په شمال سمنګان ولایت کې د کورونا وایروس یوې تازه مثبتې پیښې ثبت سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 15 ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په سمنګان ولایت کې په کورونا اخته کس یو محصل دی چې و ورځې وړاندې له ایران څخه دې ولایت ته راغلی. د دې وزارت وین وحیدالله مایار د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو زیاتېدل دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه دی افغانستان آسی پذیری هم زیادیگه او در دموک متاسفانه چه واقعیت بزیاد کری.
در خاکلی مایار په خبره په سمنګان ولایت که په کرونا ویروس اخته کس در وصل لپاره قرانتین شوه او تر درملنه لنده دی. نموره وی طول حقه کسان چه لیاد کس سره په تماس که و در حقوی ماینات هم شوی چه پایلی منفی وی. در افغانستان در امروختی وزارت وی افغانستان اوس محل در کرونا ویروس در تشخیص لپاره زر طبیعی بستی لری چه در متحد عربی امارات لخوا مرسته شوی. هغه وی مرسته شوی بستی چه هر یوی ۱۴۰۰ دلار قیمت لری دو 500 مشکوک په خود تشخیص توان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وی د عام روغتیا وزارت سره په همغږي د حمل تر درېمی پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې خوندې رخصت شوي. د دې وزارت وایند نوریا نصحت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وی په نیمروز او فراه ولایتونو کې چې کورونا وایرس ګواښ ډېر دی او زموږ تعلیمي کال هم هلته روان دی په دې اساس موږ په دې ولایتونو کې خپل ښوونځي رخصت کړل. ښوونکي هم رخصت شوي. له دې ټولو سربېره مو هدایت ورکړی چې له غیر ضروري تولیدونو ډډه وشي. اغلې نهضت وی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې له مخې به یې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نورو ښوونځیو په اړه هم پریکړه وشي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس 122 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 130 منفي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس همې یوه بهرنۍ موضوع. ایتالیا هغه قرنطین چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د دې هېواد په شمال کې ټینګ کړی و اوس ټول هېواد ته پراخ کړ. د ایتالیا صدر اعظم دا اعلان کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې یوازې مهمو سببونو له کبله له هغو سیمو بهر سفر وکړي چې دوی پکښې اوسي. اجمل نور تفصیل راکوي.
ایتالیا په دې هېواد کې په سفر هغه بندیز چې مخکې یوازې په شمال کې لګول شوی و اوس ټول هېواد ته پراخه کړی څو د کووید 19 وایروس د خبرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا صدر اعظم جوزېپې کانتي د دوشنبه په ناوخته په دې اړه یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له خلکو غوښتل شوی چې له هغه سیمو چې دوی پکې اوسیږي یوازې د مهمو کارونو، روغتیایي ضرورتونو او یا نورو محدودو دلایلو لپاره بهر سفر وکړي. نوموړي ایټالویانو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه یې په دې هېواد کې د فوټبال د سیالیو په ګډون په عمومي غونډو بندیز لګولی. د دوشنبه په ورځ د خبرو شو شمیرو لمخې تر اوسه په ایتالیا کې 433 کسان د کرونا وایروس وژلي او 9102 نور پر دې وایروس اخته پیژندل شوي. تر دې مخکې د مارچ په 8 نیټه د ایتالیا په شمال کې د کرونا د مخنیوي لپاره محدود تدابیر اعلان شوي وو. د کرونا وایروس چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په چین کې راپیدا شو تر اوسه د نړۍ لږ تر لږه 160 هیوادونو ته پراخ شوی او په ټوله نړۍ کې نږدې 4000 کسان وژلي چې ډېرې په چین کې دي. همدارنګه پر دې وایروس په نړۍ کې 113000 کسان اخته پیژندل شوي. د اروپایي ټولنې غړی هیواد ایتالیا 80 میلیونه نفوس لري. دا دی هیواد صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې دا هم وویل زه کور کې پاتې کیږم. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ټاپو وزمه کې باید له سفر کولو ډډه وشي او یوازې په هغه صورت کې سفر وشي چې د مسلکي دلایلو او یا هم د روغتیایي اړتیاو له کبله د توجیه وړ وي. د ایتالیا صدر اعظم د فرمان له مخې د کرونا وایروس سره د مبارزې دا تدابیر به د اپریل تر 3 نیټې پورې پر ځای وي. د دې معنی دا ده چې په دې هېواد کې به ښوونځي او پوهنتونونه چې مخکې د مارچ تر 15 تړل شوي وو اوس د اپریل تر 3 نیټې پورې تړلي پاتې شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا هېوادونو ته خبرداری ورکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدامات وکړي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس د دوشنبه په ورځ وویل وس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی او په یوې نړیوالې وبایې بدلیدل تر ډیره نږدې شوی. خو ادهانوم په عین حال کې زیاته کړه دا به تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرولېدای شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې مال را سره واورېده. زموږ خبرونې لا هم ادامه لري. پښتو مجله خلاص وسل درې مجله زما همکاره زرغونه منګل وړاندې کوي. دا د سټوډیو ته راغلې ده. زرغونه جانې ښه راغلې.
تشکر فریبا جان، از شما خسته نباشین و